د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په یو پیغام کې د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته لدې چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سوله ییز لاریونونه وځپي. مارکو روبیو نن پر ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران چارواکو ته یو نوی خبرداری ورکړ او ویل غوره ده چې پر لاریون کوونکو ډزې ونه کړي کنه دوی به هم ډزې پیل کړي. په ایران کې اعتراض کوونکو تیره شپه د پلازمینې تهران د ځینو سیمو په ګډون په ګڼو ښارونو کې د حکومت ضد شعارونه ورکړل او د یو شمېر مظاهرو په ترڅ کې د ایران د شاهزاده رضا پهلوي حمایت وکړ. په ایران کې نن د ناکراریو څوارلسمه ورځ ده او د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې د اعتراضونو له پایله تر اوسه د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د سوریې پوځ نن وویل چې د حلب ښار د شیخ مقصود سیمه یې له کوردي وسلوالو نیولې ده. د سوریې په دوهم ستر ښار کې جګړې د دغه هیواد د ولسمشر احمد الشرع هغه ژمنه ټکنۍ کړې چې له 14 کلنې جګړې وروسته یې ویلي چې سوریا به یو موټی او متحده شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو له کوردي وسلوالو سره د سوریې د حکومت د تیرې اونۍ د اوربان هرکلی وکړ، خو کوردي وسلوالو دا ونه منله چې د شیخ مقصود سیمه به د شوې موافقې له مخې پرېږدي. د کوردانو له مخالفت وروسته د جمعې په ورځ ناوخته د سوریې پوځو ویل چې دوی به په دې سیمه کې عملیات پیل کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د روسیې د بلګرود والي نن وویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په سیمه کې د 6,00,000 ستوګنو برېښنا پرې شوې، نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حادثې روانې دي، خو وضعیت ډېر کړکېچن دی. بلګرود د اوکراین له خارکیف سره پوله لري. د 2022 کال په فبروري میاشت کې چې کله روسي ځواکونو پر اوکراین برید وکړ، په بلګرود کې 1.5 میلیون کسانو ژوند کاوه، خو پر دې سیمې په منظم ډول اوکراینی ځواکونه حمله کوي. په لوګر کې 29 لرغونی سیمې کشف شوې. د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سیمې د باختري، یوناني او اسلامي دورو مربوط دي. د بیان له مخې دا 29 لرغونی سیمې د لوګر د مرکز پل علم تر څنګ په څار خبره کې برک، خروار او ازره ولسوالیو کې موندل شوي او د لرغونی سیمو په ملي ډیټابیس کې ثبت شوي دي. او د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په افغانستان کې یوې میرمنې درې ګونی ماشومان وزېګول. ایمرجنسی روغتون د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دا درېګونی د دوی په روغتون کې زیږیدلی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی خبره کړی.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهرې لمړی په تهران کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومنو د ټیټېدو له کبله پیل شوې، خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهرې له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتي چې د ایران د بشري حقونو د یو سازمان د راپور له مخې تر 14 ورځې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای مظاهره کوونکي بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهره چانو زپلو ته دوام ورکړي، کلاک ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزې راهیسې حاکم دی، وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهره له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خود جوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکي نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړی چې خبرونه کې ګډون وکړي د استډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لري لنډ اړیکې یا مسکال وکړي چې زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212545401. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپله پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خپره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خبرونې په ترڅ کې د اوریدونکو له دغو تبصرو نه هم مستفید شو. کورودان چې راسره یې میلمانه هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ورزو په سر کې ځواک صاحب ته. ځواک صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ په ایران کې د مظاهرو د پایل دا د نن 14مه ورځ ده، دا مظاهرې به تر کله پورې دوام ولري سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي؟
مننه تاسو ته محترمو مېلمنو ته او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو. تر کله به ادامه لري داسې ښکاري چې دا ول دغه مظاهرې به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل دی دې نه مخکې مې احتجاجونه شوي دي او مخکې هم داسې ښکاره کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونو نه روغ وځي، لیکن وی کولای شول. خو دا ځل یو څه متفاوت چې دي هغه دا دي چې پراخواله د دې مظاهرو دی او بل اوس چې کوم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ورسره مخ وو. پخوا یو په اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران و، دغسې یو ایران و چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پراکسي ډلې په سیمه کې د نظامي حصول درلود. حماس نه نیولې تر مختلفو ډلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود، د هغه په خوا کې سوریه وه، دلته په سیمه کې د نورو هېوادونو ملاتړ ورسره روابط چین او روسیې خو اوس هم ورسره ښه دي، لیکن داسې ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خواته روان دی یو کمزور دی، نسبتا یو کمزور ایران دی او خلک هم دا دل داسې ښکاري چې نسبت پخوا ته ډېر مصمم دي. نو زما په نظر دا دل ګواښ چې دی هغه ډېر زیات دی، سخت دی، یو سخته رنګونه ده ایران حکومت ته. خو بیا ایران حکومت یو امتیاز چې د نورو حکومتونو لري، داسې ډېر حکومتونه تاسو د ایرلند تاریخ کې مشه لکه چې د خلکو د ولسي اعتراضونو په نتیجه کې د منځه لاړل، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا دی چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي. نو دا وړاندوینه ډېره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې ادامه ولري او ایران به د دغې وضعیت نه وځي که ونه وځي. نو ده په خوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کړي، دغه رژیم نه ځان خلاص کړي، لیکن دا چې وبښ کولای که ونش کولای دا نو بیل بحث دی. تېره جګړه کې امریکا چې په ایران باندې برید وکړه دا چې څومره تلفات ورته ورسول دا بېله خبره ده. خو امریکا د اسرائیل ونشم کولای ایران دغه رژیم د بنځه کړي، ایران په خپل ځای پاتې وو او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوس هم وایي چې موږ د سوله ییزو اهدافو لپاره د خپلې اتمي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا دپاره هم اسرائیل دپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې هم تبدیل شوی دی. دا چې څومره دوام پیدا کوي دا هغې په یو ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا ځل وضعیت ډېر کړکېچن دی، معلومه شي چې ته کې خو اطلاعات چون دقیق نشته دی، سره ډېر په دقت نشو ویلی. ایران کې انټرنیټ بند دی، کوم اطلاعات چې د ایران نه بیرون وځي دا څونه د پاور ورلد دي څو نه دي ښکارا خبره د ایران حکومت کوشش کوي چې کنټرولي کې کوم خبرونه چې د بهرني منابعو نه پدې کې پاره هم اعتماد څنګه نشي کېدلی چې هغه د ایران سره داسې منابعو نه پدې کې چې مخالفت لري نو دواړو خو باندې سره اعتماد نشي کولی درسته تلا چې دي هغه اسانه باندې
کور ودان ځواک صاحب سلامات او سره ځي چې د نورو میلمنو خبرې هم واورو د پایل بیا به بحث ادامه ورکو. ډاکټر صاحب مختار تاسو هم ستړي مشي څه فکر کوي دا مظاهره چان څوک دی؟ آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو؟ ځکه په لومړي سر کې د یکشنبه ورځ چې تقریبا نن 14 ورځې وړاندې دغه تیتو پراک حرکت په تهران کې پیل شو، لامل همدا و چې د بهرنیو اسارو په وړاندې د تومنو یاریالو بیا ډیره راولویدله، بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ، فکر کوم د مرکزي بانک مشر لري که اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېدوې، پسې پراخه شوې، سیاسي بڼه یې غوره کړه. نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي، څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي، او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي. هم دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو د مظاهرو 14 ورځ ده، او تر 14 ورځې پورې پکې د 1500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړي لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان پیژندلي، یعنی تایید سوي دي، او سلګونه نور ټپیان دي. څوک دي دغه مظاهره چې بلې ډاکټر صاحب او غاګ لرو ډاکټر صاحب مختار غاګ لرو مې ربانی ادامه ورکې
هم تاسو بیا تاسو له طریق
مختار څه فکر کوم تاسو سره پاړی کې ستونزه لرو نه پیغام چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ ممکن وکولې تاسو غاګ صحیح وورو ځکه غاګ مو پیلېږي بیرته پرې کېږي. تاسو اوس خبرې وکړئ مختار صاحب اوس غاګ لرو په دې لاره چې ادامه پیدا کړي مهرباني.
زه سره چې تاسو پوښتنه ته مختصي من هوایم په احترام ټولو ما باور دا دی چې د ایران نظام یو ساتي او یو خطر نظام دی په دې سیمه.
مختار صاحب تاسو سره د سر اړیکه نیسو ځکه اوسنۍ اړیکه متاسفانه چې په داسې وضعیت کې نه ده چې دوام ورکړو، ځکه غږ مو راځي څو ثانیې بیا وروسته نو بیرته غږ چوپ کیږي. دا چې تخنیکي ستونزه ده دې خوا که یې خوا ته ده به زموږ تخنیکي همکاران وګوري له سره به له تاسو سره اړیکه ونیسي. یادونه کوم چې ګڼ شمېر اورېدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کله موږ دغه مطلب خپور کړی دی نو لاندې تقریبا سلو پورې تبصرې راغلی دي، او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده، مانه چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی، د وضعیت څارل مهم دی. تقریبا میلیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسیږي. ځواک صاحب تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی؟ ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي، یوازنې لارې چې خلاص دي چابهار او بندر عباس سره د ایران دي، که څه هم سوداګري خونه وای چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده، اما که وضعیت کړکیچن کیږي دغه مظاهره غزيږي، فکر کوي چې په افغانستان به غیظ زیات وي ځکه ایران افغانستان تیل راوړي، نور خوراکي مواد ترې راوړي. بله زواک صاحب زما د پښتنو تاسو ته متوجه و.
بله مننه. سره ده که په ایران کې وضعیت دغس پاتې دي چې هلته امنیت او ثبات د منځه دي، نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتک مشکل کېږي. طبعا د هغې د ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې ده چې اوس یوه مهمه لاره یې ایران دی چې د ایران د لارې نه نړۍ سره وصل دی او تجارت ته دکړه ورکړه کوي. پاکستان لاره خو مخکې نه بنده ده، البته مرکزی آسیا سره تجارت شته دی، خو لیکن د تجارت کومه کچه د ایران سره چې ده هغه د مقایسې وړ نه ده. تاسو خپله ویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې، تعمیراتي موادو پورې، د ژوند روزمره مصرفی شو کولی زیات برخه دی ایران دلاز نارندی. نو په دغه خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېر ناوړه اغېزو کې، لیکن د هغه نه زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي، د هغې ژوند او سرنوشت مسله ده، د هغې بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته. او که وزیر ډېر بحراني کېږي، ځکه داسې تحلیلونه هم شته دی چې یو خو دغه خوشبینانه تحلیل دی چې ایران کی یا دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کی. بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي، چې دا ډېر ګران کار بریښي. هغه څه چې ډارونه موجود دی، تشویشونه موجود دی، هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي. داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي. نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري، د افغانستان په وضعیت باندې، هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې. نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي. هر تحول، هر تغییر د هغه اغېز افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی. کوم دې خاطر تاسو مخکې وویلې چې ډېر شمېر افغانانو دلته میسیجونه کړي دي او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي. دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي. ایران که بې ثباتۍ پاتې شي، دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره بې ثباته کېږي. نو دغه اندېښنه په دغه ټوله سیمه کې شته دی. او دا اندېښنه ځکه ده چې عامل د دې اندېښنې یوازې یو د بدبینۍ اساس نه دی. ایران کې تاسو وګورئ چې دغه اوسنی نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ دی، دا که د منځه دي د ده متبادل څوک دي. دغسې یو څوک چې په منظم ډول وکولی شي ثبات حفظ کړي، په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازمانی جوړښت ودی، دغه څوک دي. په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنه کړله چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي او هغه تبرز وکړي، چې دغه ورځ دپاره دغه ډېره مهمه وه. نو اوس دغه یو سوال دی چې آیا داسې څوک شته دی، دغسې یو بل قوت، یو سازمان، یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ، په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې دغې رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش حفظ کړي. دا یو
کور ودان ځواک سپ کڅ هم اورسته به تبصره پیو کو چې دا څومره د منلو وړ دی. شاهزاده د ایران چې دی له ایران بهر دی، دغه مظاهرو په اړه باندې څرګندونې کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې کڅ هم وای کو وړ نه دی، اما د بدیل په سترګ ممکن د غډال ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوي چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې، خلکو ته لکتر لګه خي خاطري ور په یاد دي. البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غملاتړ وو کې خدا چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کې. کور ودان زهیل منیم چې دا ځل ملمنو سره اړیکه سم وي. مختار صاحب تاسو ستړي مشي، مخکنی خبره او پښتنه به جواب پاتې و. ما هم دا پښتنه کوله چې دغه مظاهره چان څوک دي چې نن سبا غو تقریبا حکومت سره لاس او ګریوان سوي.
تاسو ما غاګلره لودین سیبو
غاګمولره ډاکټر سیبو
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو. په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولست او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو سلوختو کلونو کې هم د عراق په جګړه کې خپل رول ولوبول او په اخرو کې د اسرائیل باندې هم خپل توغندي وتوغول. په دغه لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی، د دې تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه هم پکې دی او اسرائیلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي. خو هغه تحلیل زمونږ دا دی چې فکر نه کوم چې ایران خپل ډګر پریږدي، حتی که د انسانانو د وژلو یا د خپل خلکو د وژلو په قیمت هم وي. او دویم سناریو به دایي چې ایران به داسې یو جګړې ته داخل شي چې هم د خپلو خلکو سره او هم د شاه د حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره. که اجازه راکړي دا ووایو چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري. هغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کیږي، اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي، امریکانه تبلیغات ورته کیږي، نور سیاسي حزبونه دي لکه کردان او بلوسان او نور اقلیتونه دي، هغه دوی هم فعال شوي. هغه دوی د شاهنشاهیت نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري. دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راشي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولی شي او دیموکراسي ولري، د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. له بل اړخه دا د ایران مشر یا مذهبي مشر خامنه‌ای وویل چې موږ سو کسانو سو تعداد ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړي ایران ناقرار کړي او موږ به خپل موقف نه پرېږدو. درېم موضوع دلته مهم دا دی که ایران که امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او هلته داسې رضامندي د اوکراین او د روسانو او د امریکایانو په منځ کې وي، نو فکر کوم چې جګړه به ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې به د ایران نظام نور هم منزوي شي. او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې څلوېښتو کلونو کې سره د دې چې تحریمونه ورباندې وو، د امریکا تحریم ورباندې وو، د اروپا تحریم ورباندې وو، اما دوی وشو کولی چې ستر ستر توغندي ولري، ځان یې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. د ایران حکومت د بشار الاسد د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانان په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړي و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبرځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته یو امپراتوري وي، په دې سیمه کې به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی و پښتو موضوع، د پوهنتون د دانشگاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې و. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق، د عراق داسې یو ملک دی چې د ایران نظام نه خوښي، په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شاعت نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې که دا خلک نور هم زیات شي، میلیونونو انسانانو ته ورسیږي او وژل نور هم ایران باندې زیات شي، نو بیا امریکا مداخلت کوي، ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خو دلته انسانان وژني، دا رژیم انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته د هم شتون لري چې د ایران نظام
کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت لمنځه لاړ شي خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله
کور ودان سلامت او صحیح راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم لیوالتیا لري چې موږ سره د باس کې ګډون وکړي. ورځي او اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو نوري ښه تخنیکی همکار وایي چې د اوریدونکو چاړي کنیولې و اړیکه پرې شوې ده. دلته پښتو فیسبوک پانه باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ګڼ شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصرې راته پرېښې دي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلي دي وایي که د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلي دي وایي په ایران کې مظاهرې او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سمې اړیکې نه لرو، لارې بندې دي او ایران کې هم مشکلات زیاتېږي، زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیاتې شي. میرزا خان سلیمان خیل لیکلي وایي له غزنی څخه خبرې کوم، په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلي وایي د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرېنښودل شي. محمد آغا لیکلي له هلمند نه وایي په د ایران په کوپ هیڅ کور کې په ګډوډي وایخنوي او د ویلي چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګڼ شمېر نور پیغامونه او تفسیر هم راغلي له بعد مرغه چې د وخت کمې له کبله نشو لوستلی بحث ته به ادامه ورکړو وروسته که موقع و بیا به د اوریدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکړو. ځواک صاحب له پوځي پلوه ایران په څه ډول موقف کې دی؟ سږ کال هجری شمسی کال کې او په میلادي کال کې تیر کال ایران 12 ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه، یواش په امریکا حمله وکړه او هغه ستراتیژیک اټومي بټۍ ورته وستلې. دغه راز مخکې مختار سره اشاره وکړه چې په سیمه کې هم تربګنۍ لري، مثلا له حماس سره چې اړیکې وي، له حزب الله سره چې اړیکې وي، د هغوی ملاتړې کوو مستقیم یا غیر مستقیم، هغه نیابتي ډلې هم ډېرې کمزورې شولې. خپله فکر کوي په څه ډول موقف کې دایا کولی شي چې د دغو ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک رښتیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو ته شمیر رسیږي؟ د ایران حکومت به وکولی شي چې پښه ټینګه کړي او دغه خپله د 15 لسیزو واکمنی وساتي او کنه فکر کوي د زیانګالۍ کمزوري زیاتې دي؟
مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې کورنیو ستونزو سره اعتراضونو سره مخ په هغې وخت یو پیاوړی ایران و او په اسانۍ وکولی شو دا هر څه کنټرول کړي. په دننه اقتصاد قوي و او نظام حاکمیت قوي و په ټول ایران باندې او د هېواد نه بهر یې پراخ ملاتړ درلود. په ټوله سیمه کې نیابتي ډلې او هېوادونه د ده تر شا ولاړ وو چې څنګه ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله، دا هغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شوله او د هغې نه وروسته زیانې ایران ته ورسېده. د هماغې لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریه د منځه لاړله، حماس ډله د منځه لاړه، حزب الله کمزور شوله او ایران بلته محدود شو. خپله ایران ته اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوا ایران نه سیمه هیوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی. په داخلي لحاظ باندې هم د خلکو حوصله اوس خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی او دغه استبدادي حاکمیت چې دی د ده منل مسلسل دغه خلک چې کوم وضعیت کې وي دا ورو ورو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی، هغه د ایران حکومت په نفع هغه دا ده چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی. او دا یو اضافي فایده ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساحه چې دی، دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغې عمومي فکر نه چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي په هر دلایلو چې دي، اوس په ایران کې داسې ښکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی دی. نو دغه ذهنیت نه ځان بیل کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي ورنه کړي دا ګرانه ده، لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي. تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړ چې یو متبادل قدرت شته دی. رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي چې همداسې دی چې د رضا شاه وخت یادی چې هغه یو ښه وخت و، فردي ازادیګانې وې او خلک نسبتا ښه ژوند مرفه ژوند درلود. او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل. لیکن هغه دغسې تشکیلات او سازماني ساختار نه لري. خلک دي لږ دي او که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی، بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي دا به څومره رضاشاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې دننه ایران کې لري چې دغه خپل ملاتړ چې دی او دغه رواني لحاظ باندې چې کومه توجه اوس اخوا ته وښي، ځکه بل نوم نشته، بل نوم داسې ایران کې نشته دی چې ایران ورباندې راټول شي. نو ځکه رضاشاه یادیږي چې دغه ملاتړ چې دی دا منسجم کړي، دا په یو سازمان شوي قوت باندې واړي. دا کار وکولی شي، بیا نو یقینا ایران حکومت هم ګرانېږي او دا امید هم پیدا کېږي چې دغه انتقال چې دی دا به په یو سوله ییز شکل باندې وشي او ایران به خپل آرامش حفظ کړي. که نه، نو زیات احتمال دا دی چې که ایران ونه شي کولی دغه اعتراضونه کنټرول کړي، او که فردن امریکا او اسرائیل وغواړي چې مداخله وکړي، نو بیا دا احتمال زیات دی چې ایران د یو کورنۍ جګړې خواته لاړ شي.
کور ودان زواک صاحب سلامت اوسه. یو اوریدونکو استودیو سره اړیکه نیولې ده، دغه اوریدونکو سره خبره کوو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې، څه غواړي وایي، ستړي مشي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ صحتمند وي.
کور ودان ورو رکم زاین مالک نی ولې د ایران تحولاتو په اړه باندې څه وایي، څومره تاسو په شخصي ژوند باندې اغیز کړی، یا د کورنۍ غړي خپل خپلوان په ایران کې لري؟
زه خپل د افغانستان د خوست ولایت امریکا در سره نیولې ده چې زه خپل دکاندار یم او مغات موټران لرم. دا دلته دې منفي تاثیرات کړی دي، لکه د تیل او د بازار نرخ تجارت او دا ټول باندې سخت زیات نقصان ورته افغانانو، ځکه چې افغانستان دومره هغه نه لري تولید نه لري چې بازار ته وړاندې چې هغه د ټول دي نورې هېوادونه صدروي واردوي. نو دغه د افغانانو لپاره لویه بدبختي ده. خدای دې وکړي دا مشکل غټ نه شي، مشکل زر حل شي چې دې خواته سړه به ژمی دی، نو سره حالات ډېر خراب شي، حتی بازار کې به شیان باندې منفي تاثیرات وکړي.
نو با تخپل دکان لري او لوی موټر هم لري، تیل قیمت سوي ک په ما پخوانی قیمت کې دي، او نور خوراکي توکي څنګه دي؟ دا سی ویل کېدل چې پاکستان سره چې کله لاري وتړل سوې او شمیر خوراکي توکي قیمت اسول، آیا د ایران له دغه ناکراری وروسته یا په تیرو دوه هفتو کې هم خوراکي مواد قیمت سوي، او که قیمت سوي کوم خوراکي مواد دي چې له ایران هغه راځي؟
نو دا اوس وخت کې فعال خلک خو خدي لکه دا څلور پندور دي چې نتیجه خمره وزي مزه قرار نشي. نو دنه معلومه دي چې تجارت دا سیان به بازار خوراکي سامان د اکثرا قیمت شله کړل نه خود شو دا سي نور خوراکي سیان شو تیر شو وړه شو دا بازار باندې قیمت شي دا چې اوس لاري بند يم دي نو پاکستان سره په دې باندې بازار کې منفي تاثیر راستا دا غواړي شو درمل شو دې کې ډېر غاده وسنګ څنګه دا داسنه د ګندرم غټه شي.
بله کور ودان سلامت او سید غوریدونکو له خوست نه لیکنی ولې و چې خپل دکاندار او لوی موټر هم لري وای چې څناڅه اغیز په بازار کې محسوس دی او وای چې چیرته د غستون زلویږي پراخیږي او د غناکراری دوام کوي شاید پر بازار به با نور منفی اغیز هم پرې باسي. یادونه کوم چې نجیب الله زخیلوال هم ژمنه کړې و چې با سره یو ځایږي خو تر دې ساعت زموږ اړیکه نه جواب وي زه لمن يم چې کوم خاص ستونزې ورته نوي پیدا شوي. مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځو د ایران موضوع ته وکتل شي له ایران بهر ایرانیان چې دي دوی خپل حکومت سره یو ډول تربګنۍ پالي او په دغه سي حرکت باندې دوی ډیره خوښي کوي. حتی هغه د اسرائیل جګړې ته وکتل شي په تیر اوړي کې او بیا د امریکا برید ته ډیرو ایرانیانو یې هرکلای وکړ. په ایران کې دننه څه قصاده تاسو حتما دغه وضعیت له نږدې څارلی دی یا هلته هغه وضعیت ګوري د ایران دننه له حکومت سره تربګنۍ له حکومت سره مخالفتونه څومره د پام وړ دي او آیا احتمال شته چې دغه مظاهرې لا هم پسې پراخ شي او کنه حکومت زپی او ممکن بیرته کمرنګ شي او حکومت بیا خپل کسات لري وخت لکه تیر مظاهرو کې چې موږ تاسو وکتل چې هغه ورسته مظاهرې فکر کوم دوه کال وړاندې وي چې د مهسا امینی د وژنې په غبرګون کې پیل شوې. بیا ایران وروسته لسګونه او سلګونه او زرګونه کسان ونیول څوک خوش کړل حتی ډیر کسان پکې اعدام کړل. څه فکر کوي د ایران دننه مخالفت له حکومت سره هغه همداسې حکومت چې تقریبا پالیسۍ چې دی استبدادي دی او مظاهرې هم چې دی ورته د منلو وړ نه دي او هغه د ورسره لاس او ګریوان دي او 50 کسې وژلي او 50 کسان
تاسو زما غږ لرئ؟
وو غږ لرو مختار صاحب.
زما باور دا دی که اجازه را که یو د قضیه او عرض ولرم بیا بستا پشتنه تا وگرزم. په ایران که ایران حکومت سپاه پاسداران بسیج او گروه ملیشه جندالله سارالله او د دوی پوز په مختلفو اړخو که په داخل کې داسې افراد تربیه کړي چې هغه د خلکو د ځپلو ډېر اوچت تجربه لري او په سیمه کې هم ایران د نورو ملکونو د ځپلو لپاره همدا خلک لیږل. که تاسو د افغانستان په کانټکس کې ضروري ده یاد کړو کله چې دوی فاطمیون او زینبیون جوړ کړل د ده لپاره چې فاطمیون او زینبیون په سوریه کې او په لبنان کې د خلکو د ځپولو لپاره استعمال کړي د تل لپاره چې یو پاسپورت ورکړي خدا د افغانستان د ملي ګټو په خلاف یو عمل وو. اوس چې موږ سناریو ته ګورو او پخوانۍ تجربه ته ګورو نو دې نتیجې ته رسیږو چې کیدای شي ایران دغه لاریون او دا خلک هم وځپوي او یا یې تهدید کړي یا وویشي یا په ایران یو داخلي یا سیول وار خواته لاړ شي. خو ایرانیان د سیول وار یا داخلي جنگونو تجربه نه لري. ایران کوشش به دا وي دي چې خپل ځان دفاع وکړي او خپل مظلومیت وشي چې ګورې په موږ امریکا او اسرائیل حمله کوي او د دغې لاریون تر شا د امریکا او اسرائیل لاس هم دی. خو دا مه هیروئ چې په تدریج سره امریکا ایران دې حالت ته ورسول، یعنی ایران باندې بندیز ولګول، بیا اسرائیل ورسره مخامخ شول. په دې لحاظ امریکا او اسرائیل د ایران نظام په دغه سیمه کې نه غواړي او ایرانیان هم په دې پوهیږي چې د امریکا او اسرائیل سره په توافق دوی نه رسیږي او امریکا قطعا د اسرائیل ستراتیژیک پارتنر دی او غواړي چې د ستراتیژیک اهدافو په رڼا کې د ایران نظام له منځه یوسي. خلک چې دلته دي ځینې خلک احساساتي دي او ځینې خلک چې یو ډله ده په نوم د مجاهدینو خلق هغه دوی په ایران کې نفوس لري او ځینې پیرونه هم کوي او فکر کوم د ایران څه مامورین هم وژلي دي. نو کوشش ایران غواړي چې داسې یو سناریو دلته ایجاد کړي چې ګواکې مجاهدین خلق هغه دوی مسله دي او غواړي د ایران خلق ووهي او زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. نو بنا ان موږ حق لرو چې هر څوک چې زموږ پر ضد لاریون کوي هغه دوی باید له منځه لاړ شي. زما باور دلته دا دی چې که روسان او چینایان په دې حساسو شرایطو کې د ایران تر شا ودرېږي، فکر کوم د ایران نظام به دلته په دې سیمه کې یو څه موده نور هم پاتې شي. دریم موضوع دا ده چې ایران غواړي ځان ته فرصت واخلي او دا فرصت تقریبا دوی په لاس کړی. تاسو لیدل چې ایران بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ تر پرون زیات قوي یو، د خپل خاورې او د خپل جغرافیې نه دفاع کوو، د خلکو د وژلو پروا هم نه کوو. او د رهبری هم دا وویل چې څو کسان چې په ایران بعضې ښارونو کې ځایونه وران کړي، بعضې ځایونه په اور اچولی، دا محدود کسان دي او دا د ایران د ملت استازیتوب نه شي کولی. هغه څه چې موږ ته مهم دی د افغانستان په کانټکست کې دا دی چې خو د ایران دغه نظام تغییر د افغانستان لپاره یو ستر ستراتیژیک ګواښ هم دی، ځکه معلومیږي داسې چې طالبانو نشو توانېدلی چې د غرب سره یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې مخامخ خبرې وکړي، او طالبانو نشو توانېدلی چې په افغانستان کې داسې یو ملت محور نظام مطرح کړي چې هغه د غرب سره ښه رابط ولري او افغانستان له انزوا نه وباسي. فکر کوم که په ایران کې دغه جګړه ادامه پیدا کوي او یا د ایران رژیم له منځه ځي، نو دویم خبر به غرب مستقیما د طالبانو د رژیم له منځه وړلو لپاره به ځانته یو طرح او میکانیزم حتما او قطعا بلري. تاسو ولید چې د ترامپ ادمنستریشن پالیسی هم همدا دی چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل هغه نفوس ولري یا په افغانستان کې داسې یو نظام ولري چې هغه نظام د غرب په مخالفت نوی. زمونږ خو د افغانستان د ملي ګټو یا ملي منافعو په رڼا کې دومره ویلی شو چې طالبانو ته ضرورت دا دی چې دغه فرصت نه ګټه واخلي، یو ملي اجماعات د ځان منتش کړي او ملت شموله نظام د افغانستان ته راوړي تر څو په دغه ستر آسیب چې په ایران راغلی دغه ور افغانستان هم ځان سره یو ځل بیا ونسوځي. زمونږ استدلال دا دی چې طالبانو ته ښه فرصت دی چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ملت شموله ملت محوره چې هغه د خلکو په را یو ستره لویه جرګه ته منتش شي، دا به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي. قطعا د ایران د نظام سقوط به د افغانستان لپاره ډېر چیلنجونه منځته راوړي.
کور ودان مختار صاحب سلامات او سیدا، چې د افغانستان د حکومت لپاره کوم درسونه په دغو تحرکاتو کې په دغو نامنیو نارامیو کې پراته دي؟ په همدې اړه زه هم راتللم د بحث په وروستیو شیبو کې چې اوس دا د ورته رسیږو، خو له دې مخکې اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو له استودیو سره وصل دی، دغه اوریدونکو سره خبره کوو. د نظر او رو بیا راځو دې ته چې دغه نارامۍ یا دغه تحرکات یا اعتراضونه چې د حکومت په ضد پیل شوي، په دغو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لپاره کوم درس پروت دی؟ ځکه که ایران سره د افغانستان وضعیت مقایسه شي، دواړه مذهبي ډلې دي چې په یو ډول سره حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي، که څه هم د ایران پالیسۍ نظر افغانستان ته یو څه نرمي دي، هلته د تعلیم او تحصیل موضوع روانه ده دواړو ته، هم جنو ته او هلکانو ته. خو په افغانستان کې دغه پالیسۍ لا سخت او لا جدي دي. وروسته به خبرې پوه کړو، دغه اوریدونکو سره خبرې کوو چې کوم ځای اړیکه نیولې ده. ستړي مشي تشنه اسمان لاندې پروګرام اوري، کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي د خبرونې پر موضوع؟ خا فکر کوم دا غوړیدون کې زموږ غاګ نه لري. تخنیکی همکار اشاره کوي چې بیرته ورسره پاړی ته کېدی. هله کو چې دا زړه غاګ وورو، دا غوړیدون کې سټوډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
مننه، سلامونه اونۍ کې هره تاسو ته تاسو د رادیو لاله ټول اوریدون کو کار کوم کو ته وایم.
کور ودان رو رقم زاین مالی کنی ولی دا شنا اسمان لاند پروگرام تا او ایران کې د روانو نارامیو په اړه باندې څه وایي؟ څومره ستاسو شخصي ژوند باندې اغیز کړی؟
مرنه شخصي له اتیس یوسف زایمه او مشرفي زمنه تماس نیولې افغانستان نه نو شرایط خو په اوسنی شرایطو کې مونږ تاسو ته وګورو نو د افغانستان کې اوسنی شرایط مونږ هغه سره مقایسه کو نو واقعا زمونږ په ژوند باندې زمونږ په ورځني کار باندې ډېر واقعا بد تاثیرات لري ځکه د دې هېواد سره مونږ ډېر نږدې اړیکو رابطې لرو ځکه زمونږ اکثریت سوداګري راکړې ورکړې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ده نو که چېرته خدای نه خواسته دغه اوسنی شرایط په دې ترتیب روان اوسي نو زمونږ په ورځني ژوند باندې به ډېر بد تاثیرات لري.
کور ودان یوسف صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه دا چې د بس هم لږې شېبې پاتې دي نسو کولی چې له نورو اورېدونکو سره خبرې وکړو. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله، راځم بیرته خپلو میلمنو ته. ځواک صاحب، مخکې ما تقریبا پوښتنه وکړه که تاسو ځواب کوئ چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د ایران په دغو ناکراریو کې کوم درسونه دي او کومې کورنۍ دندې دي چې دوی باید وکړي تر څو خدای مکړه دغسې قهرجنو بلواګرو یا مظاهرو سره د طالبانو حکومت مخامخ نشي.
ډېره زیاته مننه. د بده مرغه دیکتاتوران مستبد حکومتونه هغه یو درس چې دی هیڅ نه اخلي، هغه دا دی چې په هر ځای کې هغه واکمنۍ چې په زور راغلي دي او یا په زور ساتل کېږي هغه په زور او تاوتریخوالي د منځه ځي، لیکن د هغې قیمت بیا ولس پرې کړی. ځکه کله چې یو نظام کله چې یو واکمنۍ په زور باندې د منځه ځي نو ټول ټولنیز هغه سحپار چې دی هغه د یو ماتې سره د پاشل کېدو سره مخ کېږي او د هغه بېرته بیا په پښو باندې درېدل وخت او توانایي چې آیا هغه ملت په هغه مرحله کې لري او که نه لري. نو لکه مخکې چې څنګه عاطف صاحب وویل، زه فکر کوم چې طالبان کاشکې څه توقع نه لرم، خصوصا دغه رهبري چې اوس په طالبانو حاکمه ده رحمت الله په مسوی باندې، دوی نه زه توقع نه لرم، خو که دوی غواړي چې خپل ځان ته نجات ورکړي، خپل حاکمیت وژغوري او افغانستان د دغسې یو سرنوشت سره مخ نه شي، دوی باید خلکو ته مراجعه وکړي. د خلکو حقوق چې غصب کړي دي هغه خلکو ته ویل کېږي. خلک پرېږدي چې سیاسي مشارکت ته د خلکو زمینه مساعده کړي، خلکو ته ازادګانې ورکړي او تعلیم زمینه خلکو ته مساعده کړي. دغه کوم زندان چې په افغانستان کې جوړ کړی دی ټول افغانستان یې په یو زندان باندې بدل کړی دی، د دغه زندان دروازې پرانیزي که نه یې په جبر باندې راغلي حکومتونه هغه په جبر باندې بیا د منځه. دغه درس دی چې دوی باید زده کړي، بلکې هر دیکتاتور باید دا په پام کې ولري چې په جبر راغلي حاکمیتونه هغه بل بېرته په جبر باندې او په زور باندې تاوتریخوالي سره د منځه ځي. په توقع زه د دې نه لرم، کاشکې په داخل د طالبانو کې دغسې یو تغییر راشي، یو حرکت راشي چې په داخل کې په دغه قدرت کې تغییر راولي. دغه ډله چې د اوسنۍ پالیسیګانې انحصاري او مستبدانه پالیسیګانې پر مخ وړي د دې حاکمیت کې نو افغانستان به وژغورل شي. که نه زه فکر کوم دغه لوبه چې رقم چې روانه ده تاسو که د وینزویلا نه نیولې تر ایرانو پورې مطالعه کوي، غرب غواړي په ټولو هغه سیمو کې چې د چین او د روسیې ستراتیژیکې ګټې او اقتصادي ګټې موجودې وي هلته مشکلات پیدا کوي، هلته ستونزې پیدا کوي. نو دغه لویې لوبې یوه برخه ده. بیا که ستا حاکمیت هم دغسې وي چې په خپل ملت متکي نه وي او ملت بندي ساتلی وي، بیا نو ته په دغې لوبه کې همدغسې سوزې لکه همېشه چې دغسې مستبد حکومتونه لیدلي وو، ملت هم سوزولی دی. د افغانستان د ژغورلو لار دا ده چې په دغه حاکمیت کې ملت شریکلی شي، د خلکو حقوق خلکو ته ورکړی شي. مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. ازواک صاحب، په ایران کې څه شی دی چې ولس ترې ناراضه دی؟ هغه کوم بندیزونه چې په افغانستان کې دي، هغه بندیزونه په ایران کې ډیر نسته، هلته تقریبا حقونه ورکول سی فقط هغه مذهبي تګلارې چې دي کې هغه دوی چې ادي اجباري حجاب دي چې فکر کوم غسر هم شاد ولس ډیر مشکل ونه لري. اساسي ستونزې په حکومت کې چی دي چې ولس په وړاندې راجک سوی؟ فکر کوم دغه افراطي مذهبي تګلارې دي او کنه خلق تغییر غواړي، خلق غواړي چې په حکومت کې ځان وګوري او بل اخره دیموکراسي حاکم شي.
اول خدا نه چې افغانستان سره مقایسه درست نه ده. افغانستان کې یو ډېر استثنایي حالت ده، دغه رقم جاهلانه حاکمیت او بندیزونه هیڅ ساری نه لري. یعنی دا طالبان چې څه کوي دا اسلامي احکامات نه دي. زه په صراحت وایم چې طالبان یو اسلامي ډله نه ده. دوی چې څه کوي دا اسلام نه دی، دوی د اسلام نه انحراف کړی دی. دغه احکام چې دي، دغه قوانین چې طالبانو په افغانستان کې حاکم کړي دي، دا د اسلام نه انحراف دی. نو ایران کې تعلیم شته، خلکو ته اوسناسه نسبي ازادګان هم شته په خپله، لیکن سیاسي فعالیتونو اجازه لکه څنګه چې خلک وړي هغه څه نشته دی. تاسو وګورئ چې حتی د خپله دغه مذهبي قشر چې دی محافظه کار او هغه یو نسبتا معتدله ډله چې ده، هغه د فعالیت اجازه نه لري یا ډېر محدود اجازه لري. نو خلک خو ایران خو دغسې یو ټولنه ده چې دی یو وخت لکه څنګه چې افغانستان د شاه وخت کې دغسې د ایران د رضاشاه په وخت کې چې دغه اوس خلک هغه نوستالژي باندې اخته دي، هغه دا و چې فردي ازادیګانو خوند یې اخیسته دی. خلک په یو متمدنو ټولنه کې دلته اوسېدلي دي، فردي ازادیګانې دی درلودلې، سیاسي ازادیګانې کلیږي ویل کې ډېرې وي، لیکن فردي ازادیګانې ډېرې وي. نو اوس خلک خپلې فردي ازادیګانې غواړي، اوس خلک سیاسي ازادیګانې غواړي، د سیاسي فعالیتونو ازادیګانې غواړي. او بل هغه څه چې خلک ډېر ناراضه کړل، هغه دا دي چې د ایران اقتصاد دوی فکر کوي چې ایران حکومت دغه پیسې په خپلو نیابتي ډلو په نورو هېوادو کې مصرف کړلی وي. ایران یې کمزور دی، د ایران اقتصاد کمزور دی، لبنان کې مصرف کړی، افغانستان کې په فاطمینو، زینبینو، په حماس، حزب الله، په بلو په بلو په بلې مصرف کړی دی. او د هغې نتیجه دا شوه چې هم زموږ اقتصاد کمزور شو، او هم په غبرګون عکسالعمل کې امریکا او اسرائیل په موږ حملې وکړلې. نو د دغه ټولو پالیسیو په خلاف چې د ایران حکومت لري، خلک نور په تنګ راغلي دي. او دې کې هیڅ شک نشته دی چې دلته بهرني لاسونه دي. اسرائیل دغه مخالفت ته لمن وي، امریکا دغه مخالفت ته لمن وي. امریکا غواړي چې یو امریکا پلوي حکومت په ایران کې راشي، خو اسرائیل او ترکیه داسې ښکاري چې د ایران د تنظیم غوښتونکي دي. ترکیه د پان ترکیزم د تمایلاتو په اساس باندې په ایران کې ډېر شمېر ترکان دي. نو هغه یو ځای کول غواړي دغه ستر ترکي سلطنت سره حاکمیت سره. نو په دغه خاطر باندې ډېر عوامل دي، داخلي او خارجي، چې دوی سره لاس ورکړی دی او په ایران کې اوسنی وضعیت رامنځته کړی دی.
کور ودان ځواک صاحب سلامات اوسئ، ډېره مننه. مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت هم باید د خپل مشروعیت لپاره لاس په کار شي، لږ تر لږه لویه جرګه جوړه کړي او د خلکو ولس ارادې ته احترام وکړي. څه فکر کوئ نورې کومې کورنۍ دندې دي او دغه تحولات څه وشي چې په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي؟ د حل لارو په توګه ستاسو د پای خبرې هم اورو. بله ډاکټر سي مختار، زمون غږ اورئ؟
پاس زما غږ لري
وو او غږ درو مهرباني.
زما باور دا دی چې د طالبانو اوسنۍ نظام په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته باید توجه وکړي، او هغه وخت کې مونږ د افغانستان ملي ګټو ته توجه کولای شو یا تعریفولای شو یا نړیوال سره په ستراتیژیک لحاظ مطرح کولای شو کوم وخت کې چې مونږ په افغانستان کې یو مشروع نظام ولرو. طالبانو ته د افغانستان د ملي ګټو په کتو او د دوی د بقا لپاره ضرورت دا دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي، او دغه جرګه دې د افغانستان د خلکو نه د ټولو قومونو نه استازیتوب وکړي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی طالبان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت نه اخیستلی، د نړیوال انزوانه به افغانستان و نه وزي. دوی من هیڅ یو ډیفیکټو سټیټ په خپل حکومت و ساتی خو افغانستان با په انزوا کې او دغه انزوا د افغانستان د ملت او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې واقع دی. دویم دا دی کله چې د ایران نظام که له منځه ځي طالبانو لپاره صریحاً ګواښته دی چې د ترامپ ادمنستریشن یا حکومت د امریکا به طالبانو په هکله یو خطرناک دریز ولري او دغه دریز به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر نه وي. د افغانانو تر ټولو ستره غټه اشتباه دا و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب اردو یا وران شول. بله اشتباه دا و چې د جمهوریت اردو وران شول او جمهوریت له منځه لاړ. درېیم اشتباه به دا وي، غټ غلطي به دا وي چې د طالبانو اردو له منځه لاړ سي او دلته بیا یو داخلي جګړه منځته راسي. طالبانو مغوښتنه ده چې د انحصار او حذف سیاست به پرېږدي، د استبداد سیاست یو نظام قوت ته نه رسوي. طالبان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او ټول ملت خپل وګڼي. د شمال نه تر جنوبه د افغانستان منافعو ته باید وګوري. د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو تړل په دغه وخت کې د افغانستان د ملي ګټو او زموږ د ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف دی. افغانستان باید د افغانستان کډرونه جذب شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو مشترک کور سي او طالبانو باید داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه نظام کې هم د طالب، هم د جمهوریت، هم د مجاهد، هم د خلق، هم د پرچم، هم د شوله، هم د ستم، هم د شمال، هم د جنوب، د هر افغان انسان ژوند باید پکې محفوظ وي. طالبان نو مغوښتنه ده چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د خپل د بقا لپاره یو ستره لویه جرګه وغواړي. که چیرې تاسو ستره لویه جرګه نه غواړئ او خپله په د اصرار کوي چې د قدرت پر ګدۍ به تلپاتې وي، دا یو خام فکر دی او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی او د افغانستان د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی. بله،
کور ودان. ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. ترشنه اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلانی ځواک د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاطف مختار نه ډیره ډیره مننه. یادونه کوم چې د چارو شنونکي نجیب الله زاخیلوال هم خبرونه کې د ګډون ژمنه راکړې وه، خو تر پای زموږه اړیکه ځواب نه کړه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. د ازادي راډیو له پاته خبرونه سره ووسی.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، پل وستا دو ما تکڑی چو پندو نا جانا، پل وستا دو ما تکڑی چو پندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا،
نہ کرم شاہ
ملغلری دلالو نہ جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو